یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مزفر بازار له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د اختر په درې ورځو کې د طالبانو او حکومت دواړو لخوا د اوربند پر مسالې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده هرکلی کړی دی. نور راپورونه هم اوریدلی سي. در هر صدام خدا افغانستان و نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیورانی کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي د اختر په درې ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د طالبانو برید جواب کړی او د هغوی ولستنه وسلوالي وژلې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ور بیا د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلورکوین لکارولو دفاع کړی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د اختر په درې ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار پر ټویټر لیکلی چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلان هرکلی کوي. هغه ویلي دوی هیله مندي چې د اختر افغانان د یو بل د درک او درناوي لپاره سره یو ځای او د دایمي سولې په لور یو بل ګام نږدې کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د افغانانو د خدمت د دوام هیله کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره د دې ځواکونو له تعهد مننه کوي. وسوالو طالبانو پرون په یو اعلامیه کې ویل چې دوی د اختر په مناسبت اوربندوي. په مقابل کې د افغانستان حکومت هم ویل چې د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کوي او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته امر وسو چې پر طالبانو دی حمله نه کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وای په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو برید جواب کړی او د هغوی ولستنه وسلوالي وژلې دي. دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې کړی ده. د بیان له مخې وسلوالو طالبانو پرون د فاریاب په دولت آباد او المار ولسوالیو کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو پر حمله وکړه. د حملو پلان یې درلود چې د افغانستان د پوځ د هوایي ځواک په مرسته د دغه کار مخنیوي وسو او پلان یې شن سو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د افغانستان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې ولس وسلوال طالبان وژلې دي او د دولت آباد لپاره د وسلوالو طالبانو د نظامي مرستیال په ګډون یولس وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب کې د وروښتې مرګوب لپاره خبرینه دي کړې. د افغانستان پوځ او طالبانو ترمنځ تازه نشته چې داسې وخت سوي چې د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو له لوري د اختر په شپو ورځو کې د اوربند اعلان هم شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ور بیا د کووید 19 د ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلورکوین لکارولو دفاع کړی ده. د امریکا جمهور رئیس پر ټویټر د هایدروکسی کلورکوین په اړه په ویډیوګانې شریک کړی دي. هایدروکسی کلورکوین په رسمي ډول د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره نه دی تجویز شوی او تر ډیره حدا به اعتبار غنل شوی دا دوا. خو ترامپ چې په خوای هم د دې درملو د کارولو دفاع کړی پرون په سپینه ماڼۍ کې رسنوي ته ویلي چې احساس یې کړی چې د درملو په لومړیو پړاوونو کې مثبت اغیز کړی دی. امریکایي او اروپایي کمپنۍ د کورونا وایروس له منځه وړلو یا د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د واکسینونو په جوړولو کار کوي. کورونا وایروس تیر دسمبر د چین له ووهان ښار ټول نړۍ ته خپور شو چې تر دې دمه د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د رپورټونو پر اساس له 14.5 میلیونه زیات انسانان پریښته شوي او له دې ډلې یې شاوخوا 6,500 کسان مړ سوي دي. د هغو چې درملنه شوي شمیر 14.5 میلیونو ته رسیږي. که څه هم په اروپا کې د دې ویروس اوج پای ته رسېدلی و خو په امریکا کې متحدو ایالاتونو کې په برازیل، هند او ځینو نورو هیوادونو کې وضعیت خراب کړی دی. امریکا په ټول نړۍ کې په کورونا وایروس زیات تخته خلک لري او تر ټولو زیات وګړي هلته د کووید 19 ناروغي له کبله مړ شوي دي. په په سعودي عربستان کې نن د حج د ځانګړو مراسمو ترتیبات او د دغو مراسمو سوکه سوکه د پیلېدو لپاره هلی ځلی پیل شوې. د سعودي حکومت مجبور شو چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سږ کال ډېر محدود شمېر خلک ورپرېږدي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. هر کال به سعودي عربستان ته د نړۍ له 130 مسلمان هېوادونو څخه لږ تر لږه 2 میلیونه مسلمانان د حج لپاره ورتلل، خو سږ کال سعودي عربستان ته د بهرنیو وګړو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په سعودي عربستان کې تر 270,000 زیاتې مثبتې د کورونا ویروس ثبت شوي او تر 2,099 زیات په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. د سعودي د حج او عمرې وزارت سږ کال یوازې هغو کسانو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي تر خاصو شرایطو لاندې د حج اجازه ورکړې ده. داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به د 1,000 او 10,000 ترمنځ کسان په حج کې ګډون وکړي. او د ترکیه پارلمان نه یو داسې قانون ته رایه ورکړه چې پر ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د خپرېدو نظم به څاري او د فیسبوک او ټویټر په څیر سایټونه به مجبور وي چې په ترکیه کې د فعالیت لپاره تر سختو شرایطو لاندې کار وکړي، که نه جریمه کیږي به. د نوي قانون پر اساس د ټولنیزو رسنیو لوی سایټونه لکه فیسبوک او ټویټر باید په ترکیه کې د خپلو استازو یو دفتر ولري څو هغه شکایتونه حل کړي چې پر هغو سایټونو د خپرېدونکو معلوماتو په اړه پیدا کیږي. د ټولنیزو رسنیو مسؤلینو ته ویل شوي چې باید په دغو دفترونو کې داسې کسان وګماري چې د ترکیه تابعیت لري او که داسې ونه شي تر بندیزونو بلاندې شي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی. په دې اړه عام افغانان څه نظر لري؟
په جګړو څه بیا ښستړی یم چې دوه خوشاله یو دوه خوشاله لکه د لوی اختر ورځ څه ښه خوشاله ورځ ده خو خوشاله چې خدای دا جنگونه قرار کړي خدای دا تور شپه نوړه چې
د اوربند پر مسلې تحلیل هم اوریدلای سي. د سیاسي فعالین په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغیز کوي. په نړیوال موضوعاتو کې به دا ووري چې نن چهارشنبه په سعودي عربستان کې د حج مقدماتي مراسم د کورونا وایروس له ګواښ سره له ځانګړو تدابیرو سره پیل شول. که وختو نور راپورونه هم اوریدلای سي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدراتو کې حرام دي.
دا یو مولوی چې د مخدراتو کو په اړه د دینی علمانو د تبلیغ پر شګړو باندې خبرې کوله. د خبرونه مترلسنی مو بجو ده راسته اوسې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان امنیتي ځواکونو د خدمت ستاینه کوي، بلخوا یو شمیر عام افغانان د اخته په ورځو کې له اوربند د هرکلی ترڅنګ د جګړې له دواړو لورو د دغه اوربند د دوام غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزه کوي چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه ده د کابل سټوډیو څخه. فیروزه، خبرونه ته شرق لپاره د نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي. اهم افغانان د دې اعلان څنګه هرکلی کوي دوی څه وايي پړه؟
ډیر زیاته مننه فریباجان، سلام تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. د افغان حکومت او طالبانو لولوري نه د اوربند اعلان یو وخت په خلکو دوه وخترونه کړل. په دې اړه موږ د عام افغانانو سره خبرې کړې دي چې یو لاغه محمد نعیم له غزنی ولایت نه دی او له دې خبرې بوورو.
دا کوم درې ورځنۍ اوربند چې اعلان شوی د پدې باندې موږ ډیر خوښ یو ډیر خوشاله یو. پام دې هله باندې یو له دولت حکومت او طالبانو څخه مغوښتنه ده چې د دایمي سولې وکړي، دایمي اوربند اعلان کړي تر څو د بدمرغه او نوړې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
تلويخ کلنه ګولانه چې د روزګان ولایت اوسیدونکو د هم د جګړې لخکی لخوا د دایمي سولې او اوربند غوښتنه کوي.
جګړو سه بیخ ستړی یم چې دوه خوشاله یو دوه خوشاله لکه باندې لوی اختر ورځ بیخ شخه خوشاله یو راځي دغه خوشاله چې دا خدای دا جګونه قرار کې خدای دا تور شپه نوړه چې خدای پاک نکړي نوړه جوړ کې دا ډیر ومنه دا ډیر خاري خدای ورکی کته نه مې دا غته چې طالبان حکومت سره شي نه چې دې قربان وکړي دا ډیر غمنه و دا ډیر مړي و دا سره ورکی
شیر محمد بیا د فاریاب ولایت اوسیدونکو دی د ایوې قربان دایمي سینو د هیواد ستونزې بهل او روخانه راتلونکي بولرو دی وایي د اوربن باید د تل لپاره اوسي. موږ له دې درې ورځني اعلان سوي اوربن نه په ډېره خوښۍ سره هرکلی کوو. اوس خو بېوزلي او بیکاري نور اوج ته رسېدلې. دا څلوېښت کله جګړه روانه ده، نوره بس ده که دایمي اوربن وسي. موږ راتلونکي ته ډېر خوشبینه یو او راتلونکي لپاره به ډېر ښه پلانونه طرحه کړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربن تر اعلان وروسته له ګڼو نورو نړیوالو هرکلیو تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلی کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دای په کابل کې د امریکا شز دفیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر هیلمندي چې را روان اختر ټول افغانانو لپاره د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګډ سره ولمانځي او تلپاتې سولې ته بل ګام نږدې شي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاری وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. ناټو هم په افغانستان کې د اوربان اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللای دی. ناټو تیره شپه په ټویټر پاڼه لیکلي چې د اوربان په نتیجه کې باید په چټکۍ سره بین الافغاني خبرې پیل سي. طالبانو تیر ورځ د اعلامیې په خپرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربان اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د اعلان چټک هرکلی وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، ولسمشر غني ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخت عملیات ونه کړي چې طالبان له اوربان سرغړونه ونه کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربان وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او د دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربان اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله له قوله راغلي چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. طالبانو په تیر کوچني اختر کې هم درې ورځې اوربان اعلان کړی و چې حکومت یې هم د هرکلی او ورته اعلان وکړ او د دې ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو لړۍ چټکه کړه. حکومت تر اوسه پورې 4,428 طالب بندیان او طالبانو بیا د حکومت 898 کسان خلاص کړي دي. خو آیا دا اختر هم د طالبانو د اوربان د اعلان په غبرګون کې حکومت د دغه ډلې بندیانو د خوشي کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري که څنګه؟ نو موږ په دې اړه هڅه وکړل چې د افغانستان د حکومت په ځانګړي ډول د ملي امنیت شورا دفتر چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري د هغوی نه تازه جزئیات ولرو خو بریالي نسو. خو فربا جان چې خبرې وکړي نسی ولسمشر غني د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل اجمنې یا د خپل اجمنتیا په خاطر ډېر زر د 5000 طالب زندانیانو درخواست کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړ چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون یعنی سې شنبه ناوخته حکومت د دوی څلیرویشت بندیان آزاد کړي او په خبره یې ټاکل سوی نن د دوی لاړخه هم یو شمېر بندیان آزاد سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربان دی، خو دوی رسمي او یو هم نه اعلان سوی اوربان و. بلې فیربجانې
ډېره زیاته مننه کوم فیرزه عزیزې. دوستانو ومریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی او دغه راز عامو افغانانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی. او موږ مخکې راپورونه درلوده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن او دغه راز د ناټو چارواکو هم د دې اعلان هرکلی کړی دی. ځینې سیاسي فعالین هم په عین وخت کې په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغیز کوي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خوني غړی امین باقی وایي چې دواړو لورو ته اوس پکار دی چې اوربان لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له شغلی باقی سره امید زیرمل مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې دا ډول اعلان د څه ښکارندوی کوي.
دا اخت کوي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانانو ته اوري نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوې ده چې دواړه طرفونه نرمش وخی او ولستم د پیغام دی د خوشحالۍ پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب، اوس دا ډول اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړېدو سره څومره مرسته کولی شي؟
په یو انداز پورې لکه څنګه مو چې وویل دا خوشبینی ده او سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی، خو اما زیات کومک نشي کولی ځکه دواړه طرفونه تر اوسه پورې خپلو مواقفو او توجهاتو باندې پافشاري کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار ده و چې څلور میاشتې مخته شي وشي، خو تر اوسه د همدې پافشاریو په نتیجه کې تر اوسه ځنډېدلي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی، بین افغانی مذاکرات کیدای شي زر شروع شي، خو بین افغانی مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي، ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري، نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګرځي. فکر کوم چې دا یو مشکلي مرحلې ته تګ دی او دغه تګ داسې تدابیر غواړي څرنګه وتوانېدی چې افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسېږي، او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده. حد اقل ځکه که فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو، دویم اوربند قرار نشو، خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربان شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې. اوس چې اعلانېږي ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي؟
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرانیان د افغانستان نه وځي او په جنګ کې ښکېل اطراف افغاني دي او د دې جنګ کوم خساره چې اوري هغه هم افغانانو ته اوري، نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوې ده چې دواړه طرفونه نرمش وکړي.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 په پټول افغانستان کې صافه وځي او دلایسې. اوس به هم اقتصادي خبرونه وورو. ناجی ساپی چمتو کړی دی.
د افغانستان د متشبثینو علي بورت مشر وايي د کورونا وایروس له خپرېدو سره سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. رحمدین حاجی آغا نن ازادي رادیو ته ویل کته هم اوس بندرونه خلاص شوي، خو مخکې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د سوداګرو زرګونه موټر کراچۍ، چمن او تورخم کې درول شوي و چې هر ورځ له سوداګرو سل تر یو سلو سلویښت ډالرو پورې اخیستل کېدي.
تر سل میلیون ډالر اضاف تک توان رسیدلی په دې خاطر چې زموږ موټران کراچۍ بندر کې توقف و، د چمن تورخم په دې ځای کې په ټول ځای کې توقف و، په زرهاو زرهاو موټر هر ورځ پر موږ باندې سل ډالره تر یو سل سلویښت ډالره د مرچو ټکټانه
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په یو تازه خپره کړي ریپورت کې د کورونا وایروس له خپرېدو سره د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه ویلي چې د دغه هیواد اقتصادي وده 9% راکمه شوې او په ملي ناخالصو تولیداتو کې هم کموالی راغلی. د دغه سازمان د اټکل له مخې د کورونا وایروس د خپرېدو په پایله کې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 10% لوړه شوې ده. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت شپږ شپېته شنی خونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د لوړو ارزښت لرونکو کرنیزو محصولاتو د ودولو او د کوکنارو د کرکیل او تولید د مخنیوي لپاره شپږ شپېته شنی خونې جوړې کړي. نوموړي وویل چې له دغو شنو خونو په یو کال کې څو ځلې حاصل ترلاسه کیږي او بزګر په لږې خوارې سره ډېره ګټه ترلاسه کوي. د کرنې وزارت لخوا د شنې خونې په هر موسم کې د تازه سبو د تولید او په لویه کچه د خوړو د خوندیتوب او په میندو ماشومانو کې د خوارځواکۍ د مخنیوي په موخه جوړې شوې دي. د شنې خونې کورنیو ته دا زمینه هم برابروي چې د خپلو سبو د پلور له لارې ښه عواید ترلاسه کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو اووه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زرو اتیا افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه دېرش پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه پنځوس افغانۍ.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به ونړیوال موضوع راوخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. سش کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پریشي چې د حج مراسم پر ځای کړی چی په دغه هیواد کې اوسېږي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکو نن مینا ته ځي او سبا د عرفه ورځ ده. د حج مراسم په 15 ورځو کې بشپړی شي. د تیرو کلونو په پرتله سش کال لږ مېر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ مېر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسم ته ورشي. حج د اسلام یو له 15 بناو څخه ګڼل کیږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سش کال د کورونا وایرس د لا زیات خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کورونا وایرس له خطر خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوې چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته رسیدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنټین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملی کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کورونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له حقوقي وادونو څخه دی چې د کورونا وایرس پیشي په کې ډیر دي. د جان هاپکنز په هنتون لشمیرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,000 مثبت پیشي ثبت شوی او له دې وایرسو 2,900 تنه مړه شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تیره میاشت وویل یوازې کم شمېر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کیږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د زرو او لس زرو ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سپم ورسو د کابل چاپ ورسپانو په اړه به وورو چې پر کوم مسله باندې مقاله او تبصره لیکلې دي. د ورسپانې ناجي صفائی کتلې
مسیر ورسپانې په دې ټکو خپل اثر مقاله پیل کړې ده. اور بند یو ښه چانس چې باید ضایع نشي. ورسپانې ټینګار کړی چې د اور بند اعلان او د بندیانو خوشي کول باید د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي او په وینا یې چې له دې موقع باید ګټه واخیستل شي او پرې نه ښودل شي چې د سولې په لاره کې نوي خنډونه رامنځته شي. د سر مقاله لیکونکي په باور اوس چې د حسن نیت او د سولې یو فضا برابرېږي په کار ده چې دا حالت دوام وکړي او د خبرو له پیل سره وغځېږي. مسیر ورسپانې له طالبانو غوښتي چې طالبان له اختر وروسته هم باید تاوتریخوالی کم وساتي او دغه شان حکومت هم باید د حسن نیت په خاطر نور بندیان په ځانګړي ډول ناروغان او سپینګیري خوشي کړي او د طالبانو پر ضد توندې خبرې ونه کړي. د سرمقل لیکونکي په باور دا چاره به فضا نوره هم مثبت کړي او د بین الافغاني خبرو له ښه پرمختګ او بریا سره به مرسته وکړي. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د سولې مخالفي کړي به هڅه وکړي چې شته مثبت فضا خراب کړي. خو د لیکوال په خبره دا د ښکېلو اړخونو او ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې د خپل وس سره سم د مثبت فضا له ساتلو سره مرسته وکړي. ویسا ورسپانې هم د وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ اختر په ورځو کې د اوربند اعلان مسلې ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي خلک دې ته هم خوشاله دي چې اقلن د څو ورځو لپاره به افغان وژنه بند شي او خلک به په آرامه زړه اختر ولمنتي. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې مخرب کړی هیڅکله هم له جګړې لاس نه اخلي، بلکې په وینا یې چې پاکستان له دې جګړې د ځان په ګټه استفاده کوي او اوس هم لګیا دی چې ډیورن کرښې دې تخپل تخریبی گروپونه راولېږي. خو سرمقل لیکونکي په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې دا ځل اوربند په دایمي اوربند بدل کړي او د اختر له فلسفې سره سم د ورورۍ لاسونه سره ورکړي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د طالب ډلې له خوا د اوربند د اعلان هرکلی کړی. وړاندې راغلي چې طالب ډلې ته نوره هیڅ پلمه نه ده پاتې چې د هغوی د ټولو 5000 بندیانو پرېښودلو سره دي نوره د افغان وژنې لپاره دي پردی او تپل شوي جګړې ته دوام ورکړي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې طالبان دي نه یوازې د اختریز اوربند بلکې د سولې لپاره د تلپاتې اوربند لپاره غوس او پریکنده تصمیم ونیسي، ځکه چې په وینا یې نور نو په دې جګړه کې د ملکي تلفاتو او افغان وژنې زغم له سره وتلی او جګړه په هیڅ ډول نه د دښمنو کړیو په ګټه ده او نه هم د سیمې او نړۍ په ګټه.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت کرباغ ولسوالی کو سیدی کا انتقال نیو بے آزادی اور راجیو لا کارکون کو صحیح کو ما پیغام نشر کر کہ استفادہ معلولین کو درستر کی تاس خلق یو کال کی استهدام مسجد دی هیپ سب کو مکر و سلام سر نہ دسا و دا دی وقت لو تر سروا کو پوری د مو پیغام ورسو. السلام علیکم.
زیادہ ہلمن پیغام اور قوم دنیام اللہ پناہ ماد مسول اور گانون سخا اوقات انکشافی دیا تو گانا سخا داحل لرم چزمر بنائیے تو رسوالی سڑک دیر خراب تھی اور رسوالی سخا دیا تر ہزار جیب ترپل پور کچیری دولت و دے تفام لرن وہ چیز پر دے لار باندھے ہزار جیب تو رسوالی دا خانشین رسوالی دا رسوالی دا بیا دا پاکستان پوری چکم دے دیرن کرشا پرتا دا پر دے دے دلار پر یو دادمش ولسوالی ٹو در سر وصل سی بل بد ادمش کم پشاورزی کارونا چی دی داب انے کی پوسائی تو گا وشا ترا انتقالی جی او بل با عام مسلمان ہو دے ڈاکٹر ہو دے او مریض ہی ہو یا بل مشکل چی اغبا یر سی دی جی و شار کا کولی سی نو داز ما خاص غشتنا او دعوام ولس غشتنا دا انتشاپی دیت تریسا تسر. والسلام علیکم و رحمت اللہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې زموږ سره خپل پیغامونه شریک کړي وو. کچیر بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د ستکا کې پریږدي موږ سره شریک کړئ. موږ به د ځانګړو پروګرامونو لپاره اړوندو مسولینو ته ورسو. په کابل کې 12:30 دقیقې سوې ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له فرشتې چاله زیور
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمی خلیزاد تختر پدری ورزو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د اوربند اعلان هر کله کړی دی. خلیزاد نن پر ټویټر لیکلی چې د تختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت لوري د متقابل اعلان هر کله کوي او هیله لري چې په دې ډول به افغانان د یو بل په وړاندې د درک او درناوي لپاره فضا رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو د یو بریټ شند کړی دی او د خوی ولس وسلوالي وجلی دی. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوی دی چې د فاریاب په دولت آباد او المار ولسوالیو کې د طالبانو د نظامی مرستیال په شمول یو ولس وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي. د طالبان لخوا تر اوسه په دې اړه څه ویل شوي او دا په داسې حال کې ده چې دواړو خواوو اوربند اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو بیا د کووید 19 ناروغان د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلوروکوین له کارولو دفاع کړې ده. جمهور رئیس ترامپ پر ټویټر په دې اړه ویډیوګانې شریک کړې دي خو تر اوسه ډاکترانو دا نه ده تایید کړې چې د ملاریا دوا د کورونا ویروس له کبله د کووید 19 ناروغي د درملنې لپاره کار وکړي. په سعودي عربستان کې نن د حج د مراسمو لپاره ترتیبات په محدود ډول پایل سول. د سعودي حکومت مجبور دی چې د کورونا ویروس له خپرېدو د مخنیوي لپاره سشکال ډیرو کمو شمیرو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. سشکال بعد هغو کسانو شمیر چې د حج په مراسمو کې برخه اخلي د زرو او لسو زرو ترمنځ وي او یوازې هغه خلک دي چې له سعودي چې په سعودي عربستان کې اوسي.
مننه کوم فرشته. دوستان اوس بم د زهر و کاروان اونیس پروگرام اورو چې زمام کار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهر و کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافع همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د خوست ولایت پولیسو 300 کیلوګرام او ډیرو 400 د قاچاخو مخونی ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانی په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لمړیو عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لمړۍ نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په دوه منډه ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې لدې دوه تنه سره 3 کیلوګرام چرس هم نیولې دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو 3 نفر په داسې حال کې ونیول چې په دوه سرچ موټرونو کې 14 کیلوګرام چرس د دې ولایت ګربز او زازوی ولسوالیو د قاچاغ کول. په کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې پولیسو تر 30 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د کورنۍ چار وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رډیو ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو ډیر شمه نیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې 14.5 کیلوګرامه چرس چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دې دوه پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کانه شی ګولیو او 2 کیلوګرامو خیخی د قاچاق مخاوني ولا. د کابل امنیه قمندانی ویان فردوس فرامر زازادې رډیټو ویل د کابل پولیسو د اسد میاشتې په لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرامه خیخه چی په یو باس موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونیولا. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوو نفر سره د پلو چرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خیخه ونیولا. په دریمو عملیاتو کې وویش درو شپږ سو څلور بیا ټابلیټ کانه شی ګولې چی له دوبی ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشې موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطن نیول شوی چی دوه تنه دولتي مامورین دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرامه ډیر چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوګیانو ولسوالۍ کې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په یو کور کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د نشې موادو د دې دوو پیښو په تور څلور تنه نیول شوي او د څېړون لپاره له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه خلاص اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خود دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېر ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړی دي.
بنامه پوست کرونا ډیپریشن میگیشه، یعنی مشکلات افسردگی که بعد از کرونا به وجود میاد.
دا چې دینی تبلیغ له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه لرو.
د جامعه اسلامي د دلته کده حلال او د حرام خبره کیږي نو هغه تل خلق د علما او خبرو ته وګنسي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزي او خزي چیری
چوایه دلته يم.
اوس پرونه د نشي مواد پر کارخانو باندې د عملیاتو د نه کولو په موضوع باندې پیل کوو. د کورنی چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت ازادي رادیو ته ویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ته تړون ورسته اوس بهرني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامی ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامی ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړې او ان دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نخه کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولای دی. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي چې د کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
همتای هوایی او به خاطر
از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشي مواد پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنی ځواکونو هوایی بردونو زمسر ډیره مرسته کوله خو د سولې خبرو د املاتړ ځانمن کړ د هوایی بردونو وستر دلی دي موږ د نشي موادو د لابراتوارونو او نشي موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو دا چې نشي مواد یو نړیواله مسله ده نو باید بهرنی ځواکونه خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیه او سمبالولو په برخه کې زمسر مرسته وکړي په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې جګړه روانه ده موږ د ملاتړ ته ډیره اړتیا لرو
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیرې شوې دي خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نشه یي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل د هغوی روزنه تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروسته یې د نشه یي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزای وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري
باید دغه امکانات معینیت مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او هم د دوی سره کومک کولی شي د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري امریکایان ملګرو ملتونه دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي دغه کم شان چې دوی ضرورت لري دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي
له نشه یي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2018 میلادي کال په وروستیو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان ورواوښت خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده پر راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغانز واکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دی
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه مې لوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زموږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو اوس ته کورونا وایرس لامل د جوړ خفقان موضوع سیړو د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړي چې لدې عمل هغوی سګریټو او نور نشي موادو ته مخه کړي ده تیبي ډاکټرانو وایي چې د کورونا خبرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغي خبرې سوي دي خو د کورونا ډېرې ناروغان د دې پر ځای چې د خفقان دربلنه وکړي نشي موادو ته پناوروړي په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کولاندې کوي
په افغانستان کې د کورونا ناروغي لخبریدو سره سم په خلکو په تیر بیا ځوانانو کې د ژور خفقان یا ډیپریشن ناروغي ډیره شوې ده د احمد پروم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیر کړی ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفقان سره لاس او گریوان دی ځکه نو سیګریټو څکولو ته مخه کړی ده
مبتلا به می مرض کورونا شوم
زه د کورونا په ناروغي اخته شوم که په خوا به می په ورځ کې 15 شپږ دانې سیګریټ څکول اوس خبره ترې وی قطي پوری ورسیده دلیل اندیشنې وی د یو داسې مرګ اندیشنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي وایي به چې دې سړی خو د کورونا ناروغي درلوده وایي به چې زه پرېږدای د جنازې لمانځه ته به نه ورځو
کورونا دره بیا که د نماز جنازې شنه
تیبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفقان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي کړي په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغي اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفقان او رواني ناروغیو درملنه وکړي سګریټو او نورو نشه یي موادو ته مخه کوي
مشکلات رواني کې پاس از کرونا
یا هغه ستورزه چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کرونا په ناروغي ترخته کېدو ورسته پیښیږي کرونا پوسټ ډیپریشن نومیږي، یعنی د ژور خفقان هغه ستورزه چې تر کرونا ورسته ناروغ ته پیښیږي. ډېرې ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفقان او رواني ناروغي د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي، نشي موادو ته مخه کوي یا کله چې خوب ناراموي نشي مواد استعمالوي. که څه هم نشي مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي، خو وروسته یې خطر دا دی چې هغوی په نشي موادو باندې معتاد کیږي.
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنه.
پا کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي. اوس هم چې دلته د سګرټو خرڅولو دوکان لري، وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګرټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګرټ ځوانان رانیسي.
د سګرټو پان او نسوارو خرڅلاو ډېر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطره د دې پارک په څرنه کې راټولېږي او نشې کوي، څوک چارس او څوک پوډرز کوي. دا دې ته خپله هم وینې، دا ټول د ژور خفقان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودي نشهیي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د عامې روغتیا وزارت د نشهیي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدري وایي چې دودي د ځینو راپورونو له مخې د کورونا تر خپرېدو وروسته د نشهیي موادو استعمال ډېر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشهیي موادو په تېره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
دریافته ما نشان میده که
زموږ څېړنې ښیي چې د کورونا ناروغي او تدې ناروغي وروسته چې خلکو د کوم زیان اوښتی دی، په دې زیانونو کې رواني ناروغي ډېرې دي. دوهم کرنټین او د کورونا ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. دا هغه ستونزې دي چې په کورونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډېرې لیدل کېږي او باید په دې اړه څېړنې وسي.
د ارواپوهانو له نظره بیکاري، کرنټین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته یې ژور خفګان او رواني ناروغۍ پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د نشه تبلیغات له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي. د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې د نشه تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی شي. دینی عالمان وایي که د نشي موادو پر وړاندې د نشه تبلیغ ونه شي، نو یو ورځ به د دینی عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته شي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د نشي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي، او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هغول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علماو رول تر بل چا ځکه ډیر اړین او مهم دی چې د جامعه اسلامي ده، دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي، لازمه خبره دا ده چې دینی علما من هيسته مسؤلینو په جامعه کې د دې خلکو چې خبره اوریدل کیږي منلای کیږي. نو دا د دینی علماو دنده ده، وظیفه ده د مخدره توکو بیل بیل برخه بیان کی. نو زمنګ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوهه کی چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنه ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی، او بیا په الهی قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډیره اسانتیا باندې دی کولای شي چې له مخدره توکو لاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولای شي؟
دینی علماو په لاس کې ممبر دی، د هر جمعې په ورځ دی ته په سلګونو خلک راټولېږي، د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناستوي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولای شي چې د اخترونو په منځونو کې چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک تر ټولېږي الته به د خپل غک پورته کې په دې حق لا باندې دینی علما په مختلفو مجالسو کې کینی. فرض مثال موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي الته خبرې کوي. خه خبره دار چې دینی علما زمونږ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو د قول لپاره دلته ځای ورکي. د نکاح په مجالسو کې، د ودونو په مجالسو کې، په کار د چې دینی عالم د ټولنې د جامعې د یو مسؤل شخص په حیث باندې التم دغه پورته کی، درسي حلقې لري زمونږ دینی علما التم به دغه پورته کی، ډېری علما رسنیو ته لاسرسی لري، هغې باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا د دې ورته برخې چې دین استفاده کیږي، ډېری علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي، هغوی باید په لیکلې بڼه یا د آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي.
که د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونسي، کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته سي؟
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپله چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسؤلیت دا دی، د علما کرامو دنده دا ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه، له شرک نه، له حرام خورۍ نه، له فحشا نه، له بد اخلاقۍ نه، له ظلم نه، له غصب نه، له قتل نه، له نورو بدیو نه موږ خلک منع کوو. مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې دې سره ټولنه ډېره زیاته متضرره کیږي. د دې دغه اضرار چې دي یا خطرې چې دی دا متعدد دی. په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي، دغه مجلس ټولو سره متاثره کیږي. او ډېری مخدراتو کې داسې دي چې هغه د نورو جرایمو زیږنده ده، لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو، بدیو، بدبختیو مور ده. نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډیر شي. سبا به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دینی علماو ته هم متوجه شي، کیدای شي د دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي. علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړي وي، ولی الله تبارک و تعالی ولدین خامخه پښتنه کوي. که علما غواړي چې خپل غاړه خلاص شي، مسؤلیت ادا کړي وي، دی به د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدراتو په مقابل کې هم خپل غک په لازمی شکل باندې پورته کړي.
کومې ادارې د نشي توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري؟
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج اوقاف په نوم باندې وزارت لرو. په هغې کې 80% خلک مامورین، کارکوونکي، منصوبین، دینی علما کرام دي. بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خطبې، لازمه داره چې هغه خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی. نو د مساجد و ریاست باید دا خبره په علما لازمه کی چې په دې مورد باندې هم د خلکو سره بحثونه وکړي، دا هم ضروری خبره ده. د معارف وزارت هم کولی شي دا کار وکړي. معلمان، استادان، هغه ته باید برنامه ورکړی شي. ډیر کړه د ځوان قشر اخلاق په همدغه وخت کې خرابېږي. تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي. هغه باید په ټولو ډاکټرانو باندې دا خبره لازمه کی که هغه په دولت کې کار کوي او کنه کوي، کله کله د په وقایوي شکل باندې کار وکړي. او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډیره اړینه ده. د دې تر څنګ زمونږ مخور د قومونو دی په دې باندې مکلف دي. په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده، د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې د نورو مجرمینو پسې ګرځي، دوی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغوی څوک د مخدراتو کو تجارت کوي، څوک مخدراتو کې تولیدوي، څوک مخدراتو کې واردوي. د دې تر څنګ باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټول ولایتونه پکې علما غړیتوب لري. دغه خپله شورا خلک دی باید یو قطعنامه ولري، دی باید په دې باندې کار وکړي. هغه علما چې د سرتاسري شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې، په خپلو سیمو کې کار وکړي. دا مخدره توکي یا هر منکر داسې یو شی ده چې یوازې دولت به مکلف نه، هر مسلمان دغې په مخنیوي باندې مکلف وي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د موثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شاه‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادی رادیو.
د ازادی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه وستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شر ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاج محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاج محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو. دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانه کې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پې اخته شو؟
ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلې ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وایه دلتایم؟ دادی راغلم، چه جی راتا ویل؟
اکرام چیری ده؟
ده باندی وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکومه شو بابا؟
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جن کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی سي، په عملیانو پورې څه اړه لري؟
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروینس کوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاص وو بېرته هغه دی و او هغه یې نشې وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکئی.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخ چوکی کینئ.
سمه ده، کینو.
خا څه مشکل مو درلود
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیروین عملی دی
خا خا
خلک وایي چې عملیان ډیر ژر په کورونا اخته کیږي دا خبره رښتیا ده
او دا خبره بیخي رښتیا ده
نو اوس موږ څنګه وکړو
ډاکټر صاحب زه څنګه وکم
تر ټولو ښه لاره خدا ده چې نشه پرې دي
نو نشه پرې کودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه دې وی ورځې کار دی هغه به بیا وروسته ګورو
ډاکټر صاحب اکرم سمه خبره کوي هغه به بیا وروسته ګورو اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی بس په خپل کور کې دې قرار کینی
هیروین به څنګه شي
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه
ډاکټر صاحب دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي
نو ډاکټر صاحب نشه خو هم تاوان لري
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري خو د نشې علاج کیدای شي او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ
ډاکټر صاحب اول به نشه کمه کم وروسته به بیخي پرېږدم
آفرین بچیا دغه یې ښه لاره ده اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بل خبرونه پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.